کړي.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکی ځوانانو ته ډېری کیسې لیکلي وایي، اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپل ملګرو له لاسه بیلارې کیږي. د پادیاړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید.
مثلا زما کوچنی زوی وو، یو دوه بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ګیر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپل منحرفان دي، او بل ورځ ته سګرټ څکوي، بل ورځ چرس څکوي، او بل ورځ ته پیسې نه لري دغه شان. زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې، او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه خپل کور نه کوم غلا وکې، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ، ورځ په ورځ، تا بیا یې تیارو ته ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپله وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده. هغه شو چې خپل هغه انډیوالان یې خوشې کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یې توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناست یا ولاړې په نشه یې توکو اخته کړ، او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
دیگه کته مردم گشتیم که
له داس خلکو سره ګرځیدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته بورتلم، دلته مې فوټبال کاو، او ورسره به مې چارت څکول. له چار سو وروسته همداسې ششی او پوډرې شوم چې کور ته بولاړم. مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لري. مور او خیندې به مې ډېرې خپه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زروراق ولیدل ژړل به. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس دا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل، له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی، او دې خلکو ته به مې خوا بده ده. خو چې نشه یې سوم، هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي، اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي، او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي، په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی یې منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دا خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنی هغه بې جراته مخته کېږي. فرض مثال کې منحرف کس یو کار باندې وکړي، هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي، وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي، زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درسوا کوم. یعنی یو غټ لامل یې دغه بېجورتي ده چې نوي ځوانان بېجورته دي. یعنی د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي، به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنی دغه شرم د دې لامل شوی، دغه شی همداسې پټ روان دي، مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. یعنی دغه ټولو خلکو درک کړی ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي، په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلارې کېدو سبب کیږي.
کور لکه بندیخانی غونډه ورته وي. همدغه یو لامل همدا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي، د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي، د فشار تر لاندې یي، بیا د نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې، او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب د غشانو څخه خپل ځان لیرې کړي، او په همدې ډول دوی وخت د مکتب نه تښتي یا مثلا د کور نه تښتي او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري. او د دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي، زه منحرف کیږم، پر ما باندې څه کیږي.
نرګس حسنزی مومند دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي، او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بېلارې کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل تر امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم، ما به هغه ووهي یا به مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې مونږ د میندې او پلرونه باید مونږ خپل ماشومان ته دا جرات ورکړو. مونږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د مونږ ماشوم هره خبر مونږ ته وکړي. هیڅ خبر هغه ونه شي کولی چې د مونږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي، دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلارې نه شي، خپل ډېر وخت له هغوی سره تېروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي، او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله، او دوی سره مې په کور کې داسې گیمونه وهله. مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي. دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري. او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ما ته خپل مور ته وایي او که چېرته نسي ویلی دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکئ راته چې څه مشکل لري څه ستونزه لري او څه غواړې دا راته لیکي بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم
د څنګ خبرونه له ازادي رادیو څخه خوري دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کوم ستونزو سره مخ کیدل شي او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د چونیزو مسایلو لپاره په اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو تر بولم
پیمان سے ولی یو شمیر تنکی ځوانان بیلاری کیږي عوامل تاسو ته بولی
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې نیول سي مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي په دننه په کورنۍ کې شخړې د پلار او مور ترمنځ مشکلات دي دا په ماشومان او ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي دوم که قانون تطبیق نیسي جرمی فضا حاکمی امنیت فیزیکی امنیت نه که په محیط کې چې دوی سر او کار لري الته مافیا کړي یا دسیو دلی فعالی چی آقوی ماشمان سر یا زوانان سر خواهدی چی سو استفاده بکری ده هم کودید ماشمان رو پا شخصیت بندی تاثیر لده
حقا تنکی زوانان چی پا زوانه که بلاری که گی ده تنکی زوانان دیری دستی هم دی چی ده جوان تر آخیر ده خپل تیروطنی یا ده خپل بلاری توب قربانی ورکوی لده او ها خواه دوی تا نوری کمی ستونزی پیدا که دلیشی
اول ستونز دوی خپل شخص تا پیدا کیجی ده که دوی پا طولنی که منحطی و ناکام فرد سرگند کیجی طولنیز مشکلات دوی تا پیدا کیجی سم نیسی که ولی انسانان نور انسانان سر شرابت و ساتی ملگری زن تا پیدا کری داد دوی تا اولین ضربه دا خپل شخص تا یا ماشوم تا رسیجی دوم بیا خپل کورنه تا رسیجی بعد ماشومان بیلاری کیجی دوی زی منفی کارون و خواهتا جرمی مسائل تا حتی لاس آچوی اینو دا کورنه دا پاری و دیر غرط لوی مسئلیت پیدا کیجی او دریم طولنه تا یو مشکل پیدا کیجی که مش رو نسو کولی یو سالم انسان طولنه تا وران دیکو دا مش پا طولنه کی اغا دا امر فضا لمنز زی اینو دا طول تا مشکلات پیدا کیجی
کورنه چنگ دا خپل تنکی زوانن لحق و خلق و ساتله شی چه اغوی نوڑا استفاده تره که یا نوڑا لارو تا تشویقه بی
اول خو کورنه که مور و پلار باید دیسی او دمین فضا را منسه که چه ماشوم یا تنکی زوان خپل دنن پا کورنه که دنن پا فامیل که احساس و خوشحالی وکری اغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکول سي ټولنه یې نسی ورکولای دوه خبر ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډیر داخلي وسی هغه پوسی تری وخت پوري چې ما دوی مثلا دفتر ته ځي مکتب ته ځي چا سره ګرځي د دیوالان ملګری څوک دي د باندې چیزی څه کوي څه خبر تر راځي دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه پښتنو کې دا پدې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس لاسه ورکړي مګر یو مثبت دخالت باید په ژوند کې تری وخت پوري ولري دوی درسونه باید تعقیب کړي دوی ته نور زمینه ده مثلا د ورزش او سالم مصروفیتونه باید ورته مهیا کړي تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هڅې یو مثبت خواته واړول سي فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمی فضا چې رامنځته سوی ده هغه کړي مافیایي کړي یا جرمی کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکی ځوانان خپل ښکار وګرځي هغوی شناسایي کړي هغوی داسې کړي مخنیوي وکړي تر څو چې یو سالم او با امن فضا را مهسته سی فکر کوم چې مثلا د اولمپیک کمیته یا نور د سی وزارتونه باید چې د شو سالم و لوب و کارون دو پار زمینه د ماشومان دو پار و تنکی زوانان دو پار مساعده کری په هر دایی که باید یو وردشی امن فضا مساعده تو چه دوانان لار سی آلتا مصروف سی یا دو دوی انرژی عمل تا مصرف سی په مثبت کارون باید
درانو آوریدون کو داوه دا تاند چنگ خبرونه تر بلې خبرونه ښه وخت ولري
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تر بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزې شوي دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولي د روانو هلو زلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کېږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را په دی خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅونه کده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دادې چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنا لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخ کې موږ په ژنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکي ورسته ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر. وایا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي. خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې دې حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغېزمنې کړې دي. په روسیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یوه مانع نشي جوړولی؟
would be a obstacle to toward the peace process.
مډار
سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو سورزنه نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي. سو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که روسیا او ایران همکاری ته راشو، نو دوی لمخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
زه
په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو، یوازې په خبرو کې نه بلکه موږ پر عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي؟
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرانس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سرې کرښې موجودې دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغو جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بله مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څرنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یوه مسله. بله دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودي پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع درامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی، خو هغه څه چې مونږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی، تاسو دغه بورډ څه ډول ارزوئ؟
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم.
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
هو دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی. د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزی ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
Next to the team again you have this peace advisory board which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده، ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
So I think it's more the other way around, in fact.
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you to you. Thank you for visiting your delegation.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.